سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سم ملخ تر کلی کو پیل په خبرونه کو افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د ریاست الوزراء دفتر وایي ایران ته ورته ویلي دي چې افغانستان سره له سبا د نومبر لسمې کولای شي د چابهار بندر څخه د ترانزیت صادراتو او وارداتو لپاره کار واخلي. د ریاست نن په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر نن د چابهار بندر څخه د لیدو پر مهال لرني چارواکو غوښتي دي چې د دې بندر د ځمکې یوه برخه د اوږدمهال لپاره په مناسبه بیه افغانستان ته ځانګړي کړي. د ملا عبدالغني په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د نومبر له څلورمې راهیسې په ایران کې دی چې په ترڅ کې له ایراني لوړ پوړو چارواکو سره کتلي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلني ډول لس میلیارده ډالرو د سوداګرۍ د زیاتولو په شمولي په بېلابېلو مسایلو خبرې کړي دي. که څه هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران، پاکستان، چین او د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره راشه درشه پالي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایوي وایي پر ښځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یو نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې ده. میرمن اوتمبایوا د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډې ته وویل چې دغه محدودیتونه له افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو سره اړخ نه لګوي. دغه محدودیتونو دوی تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ښوونځیو او لوړو زده کړو ته له لاسرسي راګرځولي دي. پر دې سربېره د ژوند په ټولو ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي ژوند کې هم د هغوی د ګډون مخه نیولې. په خوشنۍ سره چې دغه محدودیتونه د طالبانو د حکومت والۍ د سیستم یو نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدلې ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دې غونډه کې ټینګار شوی دی چې ښځې په ملي کچه د ودې او پرمختګ یوه مهمه برخه ده او باید د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو وقته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او تیر ډسمبر کې د هغوی د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. طالبانو په نړیوالو کورنیو بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. پولیسي جرګه کې د کوچیانو د پخواني استازي ملاترخیل محمدي کورنۍ ته د ویچ نوموړی د طالبانو لخوا توقیف شوی دی. که څه معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی، خو ورور یې حاجي موسی ترخیل په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې ښکته پورته کېږي له طالبانو غواړي چې ملاترخیل محمدي خوشي کړي.
اجی مولا سے ترخیل نور اپنی دا دوس لنو دخمت لنو ولا شرمیو و دی شرمیو گو سی طول دا سابقه سیاسین و تکتید من گو نتکتید اجی مولا سے نور دی منگ را اپنی دا دی قام مشیرم دا دی منگ دی دی برغولی دا زرونم چطی بود خطری.
طالبان تر اوسه د ملاترخیل محمدي د نیولو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د هغه د ورور له خبرو داسې بریښي چې پر نوموړي د ځمکو د غصب تور پورې دی. او ورور یې موسی ترخیل وایي چې دوی خپل کور، مېلمستون، مدرسه او نور جایدادونه تخلیه کړي دي. د طالبان د حکومت له دلی وزارت په اعلامیه کې ویلي تیره یوه میاشت کې دوی نږدې 9 تجربه دولتي ځمکه له غصب څخه راخلاصه او اړوند ادارو ته تسلیم کړې ده. پرغزی خار د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال دوام لري چې لسګونه زره نهیلي فلسطینیان له کورونو وتلي او جنوب خواته روان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي دي چې پرغزی اسرایلي ځواکونه هوایي بریدونه کوي او سړک په سړک له حماس وسلوالو سره په جګړه اوښتي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له څه باندې یوې میاشتې شدیدې بمبارۍ وروسته په بخښنې سره ملګرو ملتونو ویلي دي چې له څه باندې یوې میاشتې شدیدې بمبارۍ وروسته لسګونه زره کسان په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړو خوړو او اوبو پرته ګیر پاتې دي. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو څو ځله په غزه کې د اوربند احتمال رد کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا وویل تر هغو چې د دوی برمته شوي کسان آزاد شوي نه وي اوربند نشي ټینګېدلی. حماس وسلوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرایلو برید وکړ چې په نتیجه کې 1400 کسان ووژل او له 230 زیادې سره غزی ته برمته بوتل. له هماغې راهیسې اسرایلي ځواکونو پر غزې تړانګې بریدونه پیل کړي دي چې د حماس د امیر روغتیا وزارت په وینا له 1500 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې راسره د مطالبه اورېدلی شئ. وړاندې به سره واوري چې له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال وایي چې دوی سرپناه لري. وسره جوخت نړیوالو سازمانونو هم د نظرګند کړي د شدوی د کډوالو ته ځکه خدمات نشي وړاندې کولای چې د پودیچی لکه مختصره مختی بل پلاو بیا په پاکستان کې ډیره د تیر جمهوریت یو شمیر پوزی کارکونکي وایي چې دوی کچرت افغانستان ته ستنه شي له خطر سره مخ کیږي.
طالبان اخته کنه یا دلته په جیل کې واشوي یا ټول ملکی مونږ د جامع جهانی د ناتو د امریکا مونږ اول کنه هغه دغه انتقال ورکی کنه دغه زما ټول جان دلته د خطر ده.
وړاندې به د دغې پوزیان نور اندېښنې هم در سره شریکې کړو. په ختیځ کې به کونړ ته هم ورشو چې هلته د چپې درې سړک د خرابوالي له کبله خلک شکایت کوي.
ډیر زیات مشکلات دي چې د سړک د ډیر خرابوالي له کبله په تیرو څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده ته ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی و، لس نفر پکې زخمیان شوي وو.
همدارنګه په غزنی کې به په دې اړه چې هلته سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. که وخت پات شو ساس پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام استړی مشه. د ملګرو ملتونو د خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په دا سال کې چې افغانان بیرحمه زلزلو ځپلي او ژمی ته تیارای نیسي، د تازه رسنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي. د دې پروګرام مشرې تیرش په وخت په خپلې شبکې لیکلي چې په ورځني ډول زګونه افغانان مجبوري چې پاکستان پرېږدي خپل هیواد رسنه شي. په ورته وخت کې ځینې تازه رسنه شوي افغانان وایي چې سرپناه لري او د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. تفصیل دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشره سینډي مکین وايي په داسې حال کې چې افغانان بیرحمه زلزلو ځپلي او ژمی ته تیاری نیسي، د راستنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي. نوموړي تیر شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ورځې زرګونه افغانان مجبوریږي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي. مکین زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام دا مهال 6000 راستنو شویو کډوالو ته خواړه برابروي او د 1,000,000 نورو راستنیدونکو د ملاتړ لپاره تیاری نیسی. په ورته وخت کې افغانستان ته تازه راستنه شوی هم اوسنۍ ستونزو او بې سرپناه ژوند ته اندېښمن دي. رحمت ګل چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه افغانستان ته راستون شوی وایي پاکستانی حکومت په داسې حال کې خپل وطن ته راولېږه چې ژمی هم را روان دی او دا هیڅ نه لري.
په دومره وخت کې نه خفه کړي، په دې وخت کې خفه یي، په دې خبره چې وخت نه کړه چې وخت را کړو نه خو دا سوب زمي ته راولېږو. نم زکه سلم جیدات مندم دم مور قان غزي مرګي.
یو بل تازه راستون شوی چې نه غواړي نو می پراپور کې واخستل شي بیا د خړو لکه مخته شکایت کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
ډوډۍ را کړو خنن به چینه ست دوی وای چې موږ بندوبست تکړه کنه تاسو ټکونه جوړو نو سپیر خدا سنن پته بلګي سبا کې.
افغانستان ته له پاکستان څخه تازه راستنه شوی داسې مهال لشته ستونزو شکایت کوي چې تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروی او ډنمارک د کډوالو شوراګانو هم په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو هغه افغانان چې له پاکستان څخه ایستل کیږي په افغانستان کې د استوګنې لپاره داسې ځای نه لري چې ورشي. د دریو سازمانونو د دې ترڅنګ چې په چټکۍ د راستنېدونکو کډوالو د شمیر زیاتېدو خبرداری ورکړی وو له نړیوالو مرستندویانو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه هم کړې وه. په داسې حال کې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د ژمی د رانږدې کېدو له امله د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دوی په سلګونو زره افغان کډوال ځکه له پاکستان څخه باسي چې افغانستان د هغو پاکستاني سختریزو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د افغان خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې ادا په ځواب کې ویلي چې دوی په پاکستان کې هم امن غواړي خو د دې هیواد د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3 نیټه ټولو بیا اسناد کډوالو ته وخت ورکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به په زور وباسي. له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې په زرګونو افغانان په وروستیو اونیو کې افغانستان ته راستانه شوي چې ډېرې په هغو موقتي کمپونو کې دیره دي چې په تورخم او سپین بولدک کې د دوی لپاره جوړ شوي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشر وايي پر افغان خوځو جنود د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومتولۍ د سیستم یو نه جلا کېدونکي برخه ګرځېدلې ده. روزا اوتم بای واده غسرګندونی د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان په کانفرنس کې چا د سعودي عربستان په جدي خار کې د خځې په اسلام کې ترسلیک لاندې ترسره شوه کړی دي. تفصیل په راپور کې ورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما مشر روز اوتن بایوا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په کانفرنس کې د افغان ښځو جنو له حقونو نه د سرغړونې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. په دې کانفرنس کې چې د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د ښځې په اسلام کې ترسلیک لاندې ترسره شو، روز اوتن بایوا وویل
تریخ حقیقت دا دی چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس چې هغه ښځې او نجونې دي تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
میرمن تونبایوه همداشان ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبان حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومت ولې د سیستم یوه نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدلې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون د نومبر په 8مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې دوی د دې هیواد د چارواکو لخوا له سختو بندیزونو سره مخ دي په اجنډا کې وي. په بیان کې راغلي چې د وای سي او د دې سازمان د غړو هیوادونو پیغام د اسلامي نړۍ ګډ غږ باید په افغانستان کې واورېدل شي او هغه دا چې ښځې په ملي سطحه د هر بدلون پرمختګ او ودې د سفر لازمي برخې دي. خو یو شمیر افغان جنو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دوی د طالبان حکومت بندیزونه د ټولنې او هیواد د پرمختګ پر وړاندې خنډونه دي. د کابل اوسیدونکي زینت مومن چې له زده کړو څخه بې برخې شوی وی د طالبانو له بندیزونو وروسته د دې د پرمختګ مخه نیول شوې ده.
دا درې کاله کې چیرې موږ درس ویلي او موږ د دې حق لوسي موږ تعلیم وکړو زحمت وباسو، اوس به موږ هغه مقام ته رسېدلي وو کوم مقام ته موږ هیله و د موږ ارمانو خپل وطن ته خپلو خلکو ته مرسته کوله. متاسفانه اوس له دې حقونو نه محروم شوي یو او نسو کولای درس وایي زحمت وباسو او خپل هیلو ته ورسېږو.
یونما همداشان ویلي چې میرمن اوتنبایوا د سعودي عربستان، کویت، انډونیزیا، پاکستان او د اسلامي پراختیا بنګل چارواکو سره وکتل او په افغانستان کې د پیوړې ښکیلتیا، بشري او د ښځو د ملاتړ لپاره د نوښتونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د دې جمهوري نظام پر مهال په ناروی کې د افغانستان سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکری بارکزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې ښایي ګټورې وي خو ډېرې مثبتې پایلې نه لري.
تاسوونه د افغانستان خلک او افغان میرمنې هم د خپل اسلامي حقونه به برخه پاتې دي او اسلامي هیوادونه ورسره ملتیا نه کوي او د دې ترڅنګ د سیاسي حقوقونه او بشري حقوقونه هم به برخه پاتې دي. سازمان ملل په ډول او نور نړیوالې موسسې ورته پاملرنه نه کوي. په څه چې په افغانستان کې روان دي نه اسلام دی نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله اوګه امیل وایي دا ډول غونډې تاثیر نه دی خو عملی اقدام ته ډیره اړتیا ده.
دا ډول هغه پورته کول د جنو او ښځو د بنسټیز حقونو لپاره چې پورته کیږي زه فکر کوم چې به اغیزه نه ده. افغانستان کې یو اسلامي حکومت حاکم دی او دوی پوهیږي چې په اسلام کې د جنو او میرمنو لپاره کوم حقونه چې ورکول شوي دوی نه اخیستل شوي دي او دوی په سنډه کې وهل شوي دي، دوی سره لوی ظلم شوی، ملي خیانت شوی دی، نو دوی هم ورته کوم توجیه نه لري.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته دنجونو د خوندزیو مخنیولې او تیر دسمبر کې د هغوی پانتونونه هم بند کړل. طالبانو په نړیوالو کورنیو مؤسسو او نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخنیولې او د نړیوالو له پله پسې نیوکو او غوښتنو سره سره په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته د تر جمهوری حکومت سره یو شمیر پخانی پوزیان چې له ګوندیو هیوادونو ایران او پاکستان د وستلو له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته د سولو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې بیرته افغانستان ته واستول شي د ګواښته د چل مرګ سره مخامخ شي. یو شمیر پخانی پوزی چارواکي هم د اندېښنه پر ځای غړي او له نړیوالې ټولنې وړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل به هم د سناکا کړنه ورو
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام یو شمیر پوځیان بیرته افغانستان ته د تلو او خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. هغوی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو او غچ اخیستنې له ویرې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي وای، که بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي ښایي ووژل شي او یا حمله درکه شي. په پاکستان کې یو پخوانی پوځي فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې هیواده د ایستلو له خطر سره مخ دی او افغانستان ته له ستنېدو ویره لري.
ما ویزا نسته کنه، زم تقریبا ټول ویزا ختم شوی ده، هغه برگشت کنه. زمان طالبان دولت نه مني، طالبان اخلي کنه یا دلته په جیل کې واچوي یا ټول ملکی مونږ د جامع جهانی د ناتو د امریکا مونږ اول کنه هغه دغه انتقال ورکی کنه، دغه زما ټول جان دلته د خطر ده.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د دوی مشر هبت الله خونزاده عمومي اعلان کړی او د پخوانیو افغان سرتیرو په ګډون د ټولو افغانانو امنیت تضمین شوی دی. خو په ایران کې میشت یو افغان کډوال فواد چې له پخوانیو پوځیانو څخه دی او دوه کاله وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلی، ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان تعهدات موجود بود چون نمیتونستم اونجا زندگی
په افغانستان کې د غواخونو لواج مونږ کولای هلته ژوند وکړو. د دې لپاره چې موږ پیدا کړی څو ځله مشخص او ادرسونو تراقلل، اوس له ایران څخه د وټلو پاړه اندېخمن یو، ځکه چې افغانستان کې له جدي غواخونو سره مخ یو.
نه هم ما را مخرج وکړو او اونجا به هم به تعهدات مشخص جدي بریبر واسم.
هغه وایي چې په ناقانونه توګه ولډی رستونځو سره ځان ایران ته رسولای دی. پام دې حال کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوریت نظام یو شمیر پوځي چارواکي دا اندېښنې جدي کړي او ټینګار کوي چې د دغو پوځیانو د ستونزو حل ته باید پاملرنه وشي. په دې اړه د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال فرید احمدي ازادي راډیو ته وویل
100% زندگی از یو د خطر است، همسنگرا او همکارای از یو
سل په سلو کې د دوی او د کورنۍ ژوند په خطر کې دی. اوس مهال د دوی زرګونه ملګری او همکاران د طالبانو په زندانونو کې دی او د برخلیک په اړه هیڅ خبر نشته. د حل لار ده چې ملګری ملتونه، امریکا او برېټانیا چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ورسره کار کوي، باید د دوی د کورنۍ او د برخلیک په اړه تفاوت نه وي.
کار کردن نباید تفاوت سرنوشت از یو خانواده‌هایشان باشند.
هغه موکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت د ویان رسیال بلال کریمی نظر مو پښتو خاغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنې ته ځواب نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونه مایده کړې چې طالبانو په افغانستان کې د بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 1900 زیاتې د بشري حقونو څخه زرغړونې کړې دي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. یونما د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د کارکوونکو او غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې تر سرلیک لاندې یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې په دې موده کې د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د غیر قانوني وژنې 213 پیښې ثبت شوې دي چې یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ته لیږدول شوي او ځینې نورې نامعلومو ځایونو ته د لیږدولو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد یونما ته دغه راپور موندنې له حقیقته لرې بللې وې. که څه هم په ایران او پاکستان کې د میشتو پخواني افغان پوځیانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري له دې وړاندې د افغان هوایي ځواک پیلوټانو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې 150 په ایران کې، 100 په پاکستان کې، 80 په تاجکستان کې، 80 په ترکیه کې او 50 نور په لویدیځو هیوادونو کې ژوند کوي. په ایران او پاکستان کې د افغان پوځیانو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې دغو دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې لسګونه زره بې اسناد افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا کنر د چپی درې ولسوالۍ او نورستان اوسیدونکو وایي له اسدآباد تر پارون پورې سړک کندو کپاره او په پات حالت کې پروت دی چې له امله موټر چلوونکو اوسورلې ستونزو سره مخ دي. د دوی خبره شوه د سړک خرابوالی په وجه ډیر ناروغان روغتون او ډاکټر ته رسیدو وړاندې په نیمه لار کې ژوند له لاسه ورکوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
د کنر چپی درې ولسوالۍ او د نورستان اوسیدونکو له اسدآباد تر پارون پورې د شاوخوا یو سلو شل کیلومتر سرک خرابوالی او کندو کپروالی تنگ کړی دی. د نورستان اوسیدونکو امان الله امان ازادي راډیو ته وویل کلونه وشول چې دوی د سرکونو جوړولو او پاسانه له یو ځای بل ځای ته د تک په هیله دي، خو کوم سرکونه چې په تیرو دوو لسیزو کې یو څه جوړ شوی وو هغه هم بارانونو سیلابونو او د موټرو تګ راتګ ویجاړ کړی دی.
کوم سرکونه چې جوړو ډېر په خوا جوړ شو هغه تخریب شوی دی او بیرته ترمیم شوی نه دی. کرایانه جګ دی.
د اسدآباد او پارون ترمنځ غزیدلې سرک د کونړ په وټپور مانوګي او چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوه چې د نورستانیانو ترڅنګ د یاد ولسوالۍ خلک هم مشکلاتو سره مخ کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو ډاکټر فیض الرحمن
مدغه د نورستان ولایت غزیدل سرک د تیر نظام نه همدغه شان خراب پاتې ده. په دغه سرک تګ را تک ډیر مشکل دی او هم ناروغانو ته هم ټول ولسونو ته ډیر زیات مشکلات دي چې د سرک د ډیر خرابوالي له کبره په تیرو څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی او لس نفر پکې زخمیان شوي وو.
ډاکټر فیض الرحمن راته ویل په کومو کلیو کې چې دغه سرک تیر شبه ځای وسیدونکو په خپل مصارفو او لاسونو کندې شوی ځایونه ډکوي خو د باران او موټرو تک سره هغه به کندې کیږي.
دغه سرک چې په کوم کلو کې نورستان ته تیریږي او تیر شوی د دغه کلی خلکو په خپل مالی لګښت جوړی او بیا چې کله خاورې او تیږه او کرچ په واچي بیا د بارانونو او د سیلابونو له امله بیا ته تخریب شي نو بیا ته حفظ مراقبت او دغه نشته ده چې غټینګ شي په نو په دغه خاطر باندې ډیر زر خرابېږي.
د همدې سیمې او بل وسیدونکو عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالی په وجه ډېرې ناروغان روغتون او ډاکټر ته درسیدو او درملنې پارمان پنی ملار کی ساور کوي.
د کونړ او نورستان عمومي سرک چې ډیر کندې کپر شوی دی ورستوي او سیلابونو بيخي خراب کړي دي. د کونړ نه نورستان ته زو یا د نورستان نه سو کونړ ته راځي نو په ساتونو ساتونو لار وي او ډیر مشکلات دي. ان نارو چې تر کونړ را رسو ځکه نورستان کې خوده سي صحیح خانه مګ نه لرو چې مریض بو ځال ته تاوي کو ډیر وختو کې چې نارو تر کونړ را رسو په لار کې جون د لاس اور کړي.
ځای وسیدون کې وای په خواني حکومت کې جنگونه او کمزوري امنیت ته سرک جوړولو او نور پروژو پلي کولو پر وړاندې ستر خندونه یادېدل. په وینا چې اوس امنیت ښه شوه نو باید د پارونه او صدآباد سرک په اساسي ډول ورغول شي. په کونړ او نورستان کې چارواکي هم وایي چې د یاد سرک له خراب حالت او د خلکو له ستونزو مشران خبر دي او هڅه کوي چې دغه مهم سرک ته بودیجه پیدا او کار پرې پیل شي. د کونړ له مرکز صدآباد څخه د نورستان مرکز پارون پوري شاوخوا 160 کیلومتره سرک ته چې د خرابوالي لامل خلک د یو نیم یا 2 ساعتو پر ځای 15 او 6 ساعته په لوړو کرایانو له کړاوونو ډک مزل کوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 24 12 12 14 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 12 12 14 15.
د چهارشنبه په ورځ غزنی ته یو ځل بیا له جرمني، سویډن، اسپانیا او ځینې نورو هیوادونو څخه 19 تنه بهرني سیلانیان ورغلي وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي روان سږنی کال تر ټولو ښه بولي او وایي په 2000 په بخښنې سره په 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 بهرني سیلانیان غزنی ته ورغلي دي چې څه برخه یې خزینه تشکیل لوله. د دوی په خبره چې دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ابداتو څخه د لیدنې تر څنګ په خارونو بازارونو کې ځینې افغاني قیمتي شیان هم اخیستي دي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار په بازازي سیمه کې د ځای خلکو ګڼه ګڼه خو د ځای خلکو تر څنګ په ښار کې یو شمېر بهرني سیلانیان هم ګرځي چې ځینې شزینه دي. د لخلکو سره په لاس روغبړ کوي ځینې توکي پلوري او خواړه هم خوري. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي غزنی ته یو ځل بیا بهرنیو سیلانیانو زیاته مخه کړې ده. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي د چهارشنبې په ورځ هم دغه ځای ته د اوو میرمنو په ګډون 19 تنه ګرځندویان راغلي وو. دی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه و چې د غزنی له تاریخي سیمو او عابدو څخه یې لیدنه وکړه. دوی سږنی کال تر ټولو ښه بولي او وایي په روان 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي چې څه برخه یې ښځینه دي.
د اوو میرمنو په ګډون 900 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت له تاریخي آبداتو او سیلاني سیمو څخه لیدنه وکړه چې دوی له ارجنټاین، اسپانیا، جرمني او سویډن هیوادونو څخه راغلي وو. سږ په 1402 لمریز کال کې 215 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت سردار تپې، منارو سیمې، بالاحصار، سلطان محمود غزنوي زیارت، حکیم صاحب سنایي زیارت څخه لیدنه کړې ده.
دا اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا یوازې غزنی نه دی چې په زیات شمیر سیلانیان ورته راځي، بلکې په دا وروستیو کې سیلانیانو ټول افغانستان ته مخه کړې ده. خو غزنی هغه ولایت دی چې زیاتې تاریخي آبدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري، نو سیلانیان غواړي چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله غزنی ته زیات راسي او له دغه ځایونو څخه لیدنه وکړي. خو تر څنګ یې د لاسي صنایعو لکه پوستین ګنډل، نجاري، کلالي، مسکري، زرګري او ځینو نورو کسبونو څخه هم لیدنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیله منې پواد يم. افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم. نو ایران کې د افغان مسافر ډېر بد وضعیت ته دغه یو دو جمې کیږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول او ټول افغانستان ته واړول. بعضې بندیان دي جرمونه تورونه پرې ولګول، په چا خیدونه وخېځول، څوک اعدام کړ، سخت نیول روان.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیردم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیری د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلدارې تللي دي، او د تذکیری د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي، یعنې که تر پایه دا تذکره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، 4-5 واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما څه پر یوې تذکیری د بهر زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلدارې اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره 15-20,000 کلدارې، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل عیال ډوډۍ نه شي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ، دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040221 24201.
دویمنی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ساده اوریدونکو پروګرام در خطر هغه وړاندې لن